مخکخی خزی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شید ته شرغ لاس نن دوشنبه د مرغوم نه وشتم نیټه د 2020 میلادي کال د جنوري ل 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخړی. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښ شید کې د نن ورځې لومړی میلمنه تورپیکی پوپل صافي ده. اغلی تورپیکی د کونړ ولایت په انګلیسي ژبه کې لیسانسه کړې او یو غیر دولتي اداره لري چې ښځو ته د زده کړو او تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی پوپل صافي پر لور باندې چې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکی خپرونې ته شراغلاست.
ډیره مننه حوال له ټول نه تاسې ته او د رادیو ازادي ټول کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو هوسا ژوند ولرئ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون کوئ. تورپیکی جانې، کلمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو په کومو برخو کې ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسئول په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ اهداف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه زمون کوم خورګانی چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغې محرومه پات دی، نو د هغې د عرفایي کارو که مهارت لري هغې ته همچنان موږ فرصتونه برابرو. نو دغه څه فعالیتونه زمون فعالیتونه د بدخشان باندې
تورپیکی جانې
که همچنان ځینې آگاهی
مهرباني
آگاهی دهی پروګرامونه د آمایی پوهه په برخه که همچنان موږ ځینې برنامه پروګرامونه لرو.
تورپیکی جانې، تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړئ چې تاسو څه ډول فرصتونه برابروي؟
موږ البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمنګه ټولنیز زمنګه خلک ماشاءالله یو څه خیز ذهنیتونه لري. دغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه مثبت روان دي، البته د نجونو په بخش کې. خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو، بیا د دې کورنۍ فامیلونه البته د هر کلی یا بندونه د وکیل یا د مغه د کوم کله چې ارباب یا بزرگ هلته مسؤلیت لري هغې سره حوال موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامې پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو، نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامه موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بېسواد ځینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره اجازه و او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري، ښه ظرفیتونه لري، ښه هغه لري، همه دوی بېچارهګان ډېر په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري. بیا هغې لپاره موږ پوهنتونو سره قراردادونه لرو او په پوهنتونو ته معرفي کوو، در یعنی تخفیف دي تاخلو او د تخفیف ترمنځ یو تعداد انجونو ته البته ډېر زیات موږ نشو کولی، یو نه تر 15 کسان پورې. هغه کسان چې واقعا مستحق دی، البته موږ مخکې د مخکنه خپل سروې کړی دی، خپل معلومات هم کړی، د هغه انجونو د وریا په توګه باندې یا رایگان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
هم اوردم زموږ یو اوریدون کې تک دوی تاسو څخه کومه پښتنه لري د دوی پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا ښځینه او ته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له ښځو سره دوی بېخې غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د ښځو د پرمختګ لپاره کومې لاسته راوړنې دي.
مننه خروټی صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاریم صاحب پښتون د جوزجان نه یم. خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو ملمنیت ډېر د ویاړ ځای دی چې داسې خوندې موږ لرو او داسې کاري فرصتونه مظلوم قشر یعنې مظلوم ښځو ته برابروي او هغوی په امن کې ساتي او د هغو هغوی د بل د وژو بار نه ګرځي. دا مې تبصره ده. دا د دې هم کامیابي ده او د نسو ښځو هم کامیابي ده چې دوی د فرصتونه برابرېږي یا د تعلیم د تعلم فرصتونه ورته برابروي یا د کار فرصتونه ورته برابروي. دا د دې هم کامیابي ده او د هغو هم کامیابي ده. دغه فرصتونه کاري چې تاسې ورښو ته برابروي تنها د زده کړو په عرصه کې دي او که په نورو عرصو کې هم دي. یعنې ښځه وهر چې ته اړتیا لري. دومه پوښتنه مې دا ده دغه ښځې چې دوی استخداموي یا پردن د ده سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي.
ډېره مننه. اول به د زموږ کوم ورور چې د پکتیکا نه اړیکې کړې تماس نیولی و د هغې جواب به ورکړم. زموږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی. زموږ فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی او حتی موږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو. نو د دې ورور خبره زه منم. موږ تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی، اما موږ برنامه لرو په پلان کې شته موږ سره. یعنی موږ په آینده که غواړو چې باید په پکتیا کې هم زموږ فعالیتونه روان سیږي او موږ یو رسمي څانګه هلته ولرو چې زموږ فعالیتونه البته د دې ارګنایزیشن د وای دبلیو سی او په چتر لاندې
الفاظ منګ فعالیتونه رواني. ستاسو جواب مو واخیستې تورپیکې جانی ډېر مننه. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري.
مهرباني ستړي مشي تاسو او ستاسو زما پښتنه نه ده کړم دا سړی دم ده نه دا څنګه چې تاسو کزیاتره د دې د خپل استاتې او د کنټرول لپاره دی او د مثلا د نسای ولادي برخه کې کوم دغه د انسټیټیوټ د وخت فارغ دی او اوس په کور ناست دی او د لپاره یې د مینانه د جوړ شوی هغه ته دند پیدا شي.
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو. تورپیکی جانې تاسو دوی پښتنه واورېدله. دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتې وي او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي کنه؟
بالکل. موږ په دې برخه کې ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش کړی دی او هم چې نن موږ دې ته روان برنامه لرو. یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته دی. یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي اولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. نو بدبختانه چې مونږ د دې کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پاتې شو. یعنی په آینده کې موږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح چې موږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو ځکه چې موږ اول په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو.
مننه تورپیکی جانې. اوس په بیا ورسم یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم فرجانې.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ. کندهار خبرې کوم. په افغانستان کې خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د ښځو د پاره چې دا ټوکناري وي زاید بشر حکومت د حکومت ملاتړ دی. نو دلته هره ورځ مېرمنې په قتل باندې رسیږي، مسئلې ته څوک نه مني. زاید ځان لپاره څومره ځان خوندي بولي او دې د
خزو لپاره کوم کارونه کړی دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول پوستونه باندې اخته یو. یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل هیواد کې نه لرو. خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې موږ د زمونږ د پرمختګ دلګري وکړي. موږ به خپل مبارزات ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو هغه کوم زمونږ کوم اهداف چې زمونږ د خورګانو لپاره زمونږ د خورګانو د پرمختګ لپاره دی او زمونږ وشو کولی شي ته د یو اوسا ژوند زمینه ورته مساعد کړو او دا کار کوو دې ته حاضر یم.
اوس هم یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدې پروګرام دی.
السلام علیکم مالانی بشپ صاحب، سلام علیکم خپل سره محمد قاسم زبر دلمن ولایت سر پړی ته هم ګیره مننه کوم چې شدا چې دا مو په وی لا نور په بر د څه لپاره کار کوي. یعنی مالانی بشپ دا ګیره یو موثر د تمام سره د افغاني ټولنې کې په وسنه وخت کې مخکې ټول موثر نه کوم دل په دې رسې کې ولته نوم کوي من چې هم دا نتیجې ډیر څه په تاسو کې ډیر کار کړی دي او څه نتیجې هم ورکړي دي او د دې ځای یو د کایل د فارم ملالي بشیر څنګه ولې نور خاص څنګه
ده ډیره زیاته مننه د واک سپ تاسو تبصره مو واخیستله او لدې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه. تور پکې جانې له تاسو څخه مننه. بیا به هم په ځینو خبرونو کې زحمت ترته درکو. هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو به تل تاسو سره بیم او زموږ یو بل ملمنه عفیفه معروف به لمش سره په دې خبرونه کې خبرې کوي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شې دې پروگرام اوري. د دې خبرونه دوهمه ملمنه عفیفه معروف ده. عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ده او د حقوقو په هنځي څخه فارغه شوی ده. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده. عفیفه جانې خبرونه ته شرغ لاس
مننه تاسو نه تاسو د تاسو د مایکروفون د طریقې خپل سلامونه نیکه هي هيله ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. اینه د چې دغه شی به چې موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي.
تاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي؟
بله ډیره مننه. تاسو د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو. درې خصوصي پوهنتونونه شته دي، دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېر ښځې په وظیفه کې دي په هلمند ولایت کې. او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو پرتله لکه کندهار، اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر شری وضعیت دی. خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي. نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه عدلي قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانین کې شتون لري.
په دې ورستیو کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شدو سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغه پکښې وګوجل سوي. په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونې مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې وګوجل سو. په دې اړه چې د هلمند ولایت شدي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه کپه دغه اړه مشتایف څه وایست؟
بله په دې اړه به توایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولر چې فزیکی امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته. او یلمن هم یو جنگ ځپلې ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالي هلته خامخه شتون لري، خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي. خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونو څخه لاسته سر په کورو کې کښېني. له بده مرغه سره تاسو یاده کړه محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې صدور شو. خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې دغه لارې تعقیبوي او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده په هلمند ولایت کې کار کوي، او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي او د ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي، او هغه رښتینی وضعیت چون د خلکو حق دی د خلکو دپاره نشر کوي څو چې خلک وپوهېږي په خپل هېواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړې توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې؟
بلې، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې چې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده دری او یا قضیه موږ په تیر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیه وه او هم پس دغه نه چې موږ داسې نه شو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي، او نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بله، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي. دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس دغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنې ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکي نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته ځانه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيږي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بله، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنې داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دې ورکړي، خپل مولوي صاحب ته دې خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه زخم وکړي او په قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تصمیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات څه پېښ شوي وي، بیا هم دوی عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفاتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي، او د ادلیه ریاست ته مراجعه وکړي، یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چل ته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اورېدونکو ته د اورېدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. جازمې هلمند له ولایت نه خو دې په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښې نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، د دېش کاله کار کوم په دولت کې. زه د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم. ستا دفتر چیرې دی؟ یا په تېر ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېده. هغه خو تر پښو پښو لاندې دي، زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، حتی په قتل رسېږي. دا زما په کارته کې درې ښځې یوازې په قتل ورسېدلې، بیا دوه ښځې نورې په قتل ورسېدلې. د دو سرنوشت هېڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې، چا مړې کړلې او څه تېر وکړله. دغه زما سوالونه ولا خورمه، خدای دې ځوابونه راکړي.
بلې، زموږ ورور وی چې ستاسو دفتر موږ نه دی لیدلی، که دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي، خو موږ بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې، هم تلویزیوني رسنیو کې، هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو، خبرې هم کړې دي. او زموږ دفتر په دننه په د مرکز د شهر کې دی، نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه؟ دوی رسنۍ نه اوري، نه نیسي راډیوګانې، بې خبر پاتې دي. یا دا چې مشکل نه لري، څوک مشکل هم نه لري، نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته. خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی. دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دي. زه د دې سره موافق یم، یعنې چېرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی، او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي، یو زور وي، چې حکومتونه باندې چې وګماري، یعنې کار اهل کار ته ونه ګمارل شي. دا خامخا هم د نارینه حقوق طلب کېږي، هم د ښځینه حقوق طلب کېږي. یعنې په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي. خو هیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهل کار ته ورسېږي. او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي، که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي، او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي. یعنې د معلم معاش، د سرباز معاش، او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي، څو چې دوی وکولی شي چې یو شرافتمند نه ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
جمعګل خوشخویم. عرض مې دا دی صاحب چې دغه ستاسو خپل مېلمنې څخه پوښتنه وکړي، که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله. تاسو پوښتنه وکړي چې ستاسو په نظر دا د دې وژنې چې کېږي، دا قاضي صاحبان چې ووژل شي، یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دی وجل کیجی، دی خو کما گناہ نلگی، دی خو صاحب مولا تاسی دا ہر واقع دا ہر خبر سکا خبری، آیا دا پا صلح باندی تاسی کئی که نکی دا صلحی پا سرنگوالی باندی؟ دما پا نظر کو تاثیر کئی، دیر زیاد تاثیر کئی، منفی تاثیر کئی، مثبت تاثیر نکی. دا در دا هر کا چکیږي، دا منفی تاثیر کوي. کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي، دی غواړي چې صلح وکړي. واقعیت زما یوازینۍ هیله دا ده، او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي. او دا تل یو نامرده کار دی، که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي، اغا د خدای او د رسول قضاوت کی که نور خبر یالان دی، اغا موږ د هر
شه او بدی څخه خبرې نو زما आवाज نه هله د محترم ورنو څخه دا ده چې ادبی وژنی بس کی او ادبی وژنی نکي ورته تشکر کوم مسلمانانه او ګرد مسلمانانه او ګرد الحمدلله دعاګوي او دې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او مجانیو نو دی ولې دا د پیوژنې کې نور وخت نه سم د خدای په امان
ډېر زیات مننه ستاسو تبصره مو واخیسته معروف سیب تاسو موږ دا ورېدونکي تبصره واورېدل دوی وویل چې هدفي حمله پر رسول منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست کنه
بلې زه بالکل د دې سره موافق یم دا یو بشري جنایت دی دا هدفي وژنه او پرشتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاص سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دې ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي دا کوم ډلې دي چې دوی باید معلوم شي او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کوي او جزا ته ورسوي او دغه نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وینو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کی او مشت عدالت ورسوي.
عفیفه معروف ستاسو د وخت څخه او لدی څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ ډیر مننه. د مخکښ شې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی تربیا مو پر خدای سپارم د خدای په امان.